د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره مومن سلامونه مني او بخښوي. 12 بجې په دې غړي کې به واوري په سوات کې د بدلنی سلګری ته څومره تاوان رسولی دی. دغه سیل طریق طالبان پاکستان سره د خبرو په موضوع هم راپور لرو او دا به هم واوري چې په پاکستان کې ګرانی خلک څومره اغیزمن کړي دي او د فوټبال نړیوال کپ په اړه هم راپور لرو. تر هر څه مخکې لا نسجمل خبرونه
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان د خزانی وزیر د پوسټ مشر جنرال باجوا د ټیکسونو د اسناد خپرېدو د پلټنو امر کړی دی. په کابل کې پرین په 14 کې دوه تنه وژل شوي او د ملګرو ملتونو د اټمي څارنې ادارې مشر په اوکراین کې د زاپوریشیا اټمي بټۍ په شاوخوا کې د حفاظتي ځای د جوړولو په اړه مشورې ګړندۍ کړې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خزانی وزیر اسحاق ډار د پوسټ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د مالیو د اسناد خپرولو په اړه د پلټنو امر کړی دی. د امریکا غږ ډیوا ریډیو ویلي چې ډار د خبره د نومبر په 21 تر هغې ورځ وروسته کړې ده چې د فیکټ فوکس په نوم د تحقیقاتي جرنالیزم یو ویبپاڼې د پاکستانی خبریال یو رپورټ خپور کړ چې پکې دعوه شوې چې په تیرو شپږو کلونو کې د باجوا او د هغه د کورنۍ شتمنۍ عربونو روپو ته رسیدلې دي. خبریال احمد نورانی په خپله لیکنه کې ویلي چې باجوا د هغه خزان ګور دنګور والدینو خویندو او تر د عربونو روپو شتمنۍ او خاوندان شوي دي. مشال لډیو په خپلواکه توګه د نورانی په ریپورت کې د معلوماتو او اسنادو د کروالي تصدیق نشي کولای او د پاکستان پوسټ یې په اړه هم لاسنۍ دی ویلي. خو د خزانی وزیر اسحاق ډار د وزیر اعظم صلاحکار طارق محمود شاه ته دنده سپارلې ده چې معلومه کړي چې د باجوا او دغه د کورنۍ او خپلوانو د مالیو اسناد چا نورانی ته ورکړي دي. د خیبر پختونخوا د ملکن ډیویژن د پولیسو مشر ویلي په غوسمو کې نوې امنیتي پوستې جوړې کړې دي چې پکې د وسلوالو د موجودګۍ خبرونه وو. د پولیسو مشر سجاد خان د نومبر په 21 په منګبره کې یو خبري غونډې ته ویل چې پولیسو سواد دیر شانګلې او بنیر کې تر عملیات وروسته د سیمې د امنیت لپاره پاکې ګرځولې دي.
علاقہ بالکل کلیئر دا سیکیورٹی لحاظ سره کئیو طرف ته موسر چین سٹرائک آپریشن وکړلو دا فار فلنگ ایریاز کې په غرونو باندې بل طرف ته مونږ کیو لګول نه کبندې نور داسې انټیلیجنس بیس آپریشن پکې مخکیم شوې دي. اوس مو شو سلسله روانه ده.
په سوات کې د روان کال په اګست میاشت کې د وسلوالو د موجودګۍ خبرونه مخې ته راغلي او وروسته بیا د جرګې په مشرانو هدفي بریدونه هم شوي وو چې پکې شاوخوا لس تنه وژل شوي دي. سند های کورټ د اورنګي پایلټ پروژې د تربیتی ادارې په خانه مشري پروین رحمان په وشنه تورن سلور کسان بری کړی دي. عدالت د نومبر په 21 د اوریدنې پر مهال د پروین رحمان د وشنې په مقدمه کې نیول شوو کسانو عبدالرحیم سواتی، احمد خان، امجد حسین خان او یا سواتی تر ترګره سید عدالت لخوا اورول شوې سزاګانې ختم کړې او د ټولو د خوشي کولو امر یې وکړ. ټولنیز فعال د اورنګي پایلټ پروژې د تربیتی ادارې په خانه مشره پروین رحمان د 2013 کال د مارچ په 14 د کراچۍ په اورنګي ټاون کې وشل شو. سپریم کورټ هم داغې د وشنی نوټس اغسته وو. د پاکستان د ریاستونو سرحدي سیمو سفران وزیر طلحه محمود د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د ثبتولو لپاره د بهیر پیلولو اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو د نومبر په 21 په خپله ویبپاڼه لیکلي چې طلحه محمود قومي اسمبلی ته ویلي چې په پاکستان کې 2,283 او 973 رجسټرډ شوي افغان کډوال دي. طلحه محمود دا هم ویل چې د ثبتېدو په بهیر کې به د رجسټرډ او غیر رجسټرډ افغان کډوالو په ګډون د هغو افغانانو پوره معلومات هم راټولوي چې بیرته افغانستان ته تللی دي. په کابل کې پرین ماخام په 14 کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. د کابل د امنیه کمانډانې ویاند خالد زدران د نومبر په 21 مشال ریډیو ته چې 14 د کابل ښار سلورمې حوزې اړوند دریم پروان سیمه کې په یو ګاډي کې شوې ده. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د ملګرو ملتونو د اټمي څارنې ادارې مشر په اوکراین کې د زاپوریشیا اټمي بټۍ په شاوخوا کې د حفاظتي ځای د جوړولو په اړه خپلې سلا مشورې ګړندۍ کړې دي. دا لاغ وروسته دا چې د تیرونې په پای کې پر دې بټۍ برید وشو. د اټمي انرژي نړیوالې ادارې مشر رفایل ګروسي د هغه حفاظتي ځون په برخه کې د هڅو د زیاتېدو تفصیلات نه دي ورکړي چې نوموړی د 1300 میاشتو راهیسې د جوړولو کوشش کوي. نوموړی د نومبر په 21 په یو خبر پاڼه کې ویل چې په بټۍ د ډسو دا پیښه چې د نومبر په 19 ناوخته او د نومبر په 20 سهار وختي وشوه په 1300 میاشتو کې پردیزه تر ټولو جدي پیښو کې یو و. او د فټبال په نړیوال کپ کې بیګا درې لوبې وشوې. انګلینډ له شپږ ګولونو کولو سره ایران ته ماتې ورکړه. ایران یوازې دوه ګولونه وکړل. دغسې هالینډ دوه ګولونه وکړل خو سینیګال یو ګول هم ونکړی شو. لوبه یې وبایلله او د امریکا او ویلز ترمنځ لوبه بیا له یو ګول سره مساوي شوه. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل شنې سجمن وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې ګړی کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري. په سواد کې بدمنۍ سیلګرۍ ته څومره تاوان رسولې؟
سیلګرو چې دی د دې اعتماد چې دی ختم شوی دی. د هغوی په ذهنونو کې هغه یره ترخه ده چې یاره هلته چې دي وسلوال دي نو هغه تک چې دی هغه بیا دغه شان شروع شوی.
له تحریک طالبانی پاکستان سره د سولې په خبرو کې پارلمان څه رول لوبولی شي؟
یو پکا پارلیمنٹ ته ورکول پکار دی. زما یقین دار چې پارلیمنٹ اجتماعی دانش دی حوالے سره موثر کردار ادا کړی.
په پاکستان کې گرانی پر خلکو څه اثرات کړی؟
گرانی چې کومه ده دا راغلی دا مخکې قبل حکومت او عمران خان نو ټولو خلکو به چغې والی چې گرانی ده او گرانی ده او دی موجود او دی لیډرانو مې چې موږ راشو نو بسر سه بارزان کړو.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو. له مشال رادیو سره اوسه. اوس هم د خبروي وړومبی موضوع څنګه تاسو خبرونو کې اهم ورزل چې د ملکنډ ډیویژن د پولیسو مشر سجاد خان ویلي چې په تیرو شاوخوا شلو ورځو کې د سوات، بونیر، شانګلې او دیر په غریزو سیمو کې د لټون عملیات کړي او دا سیمې یې د امنیت له پلوه پاک ګرځولې دي. نوموړي پرون یوې خبرې غونډې ته ویل چې په سوات کې د ناامنۍ په اړه تر خبرونو خپرېدو وروسته د سیلګرۍ صنعت ته زیان رسېدلی وو نو باید اوس میډیا او دغسې نورې ولسي انتظامي ادارې د لړکې یو مثبت پیغام ورکړي چې سیلانیان یو وار بیا سوات ته مخه کړي. بلخوا د سیلګرۍ صنعت سره تړلي کسان وایي چې باید حکومت د سیلګرۍ د ودې لپاره سم ګامونه پورته کړي. تفصیل دنیا زمت خان پر راپور کې.
سوات تشرب منګور کې د ملکن ډیویژن پولیس مشر سجاد خان خبري غونډه کې په تفصیل سره د سیمې امنیت پاړه وینا کې ویلي چې د سوات په پورته غریزو سیمو ورسره بونیر، شنګلا، دیر کې پولیسو هغه ټولې سیمې کوم کې چې د وسلوالو د موجودګۍ اطلاع یا شک وکتلی او په سیمو کې نوې چک پوسټې هم جوړې کړې دي.
دا ټولې علاقې موږ سرچ اینڈ سټرایک آپریشن جوړ کړلو یا ورته سینیټایزیشن آپریشن وایي. دا علاقې موږ وکتلې او د الله فضل دا چې کوم پولیس افورټس آلریډي د غزې کړی دي لهغه دا نتیجه ده چې علاقه بالکل کلیئر ده سیکیورټي لحاظ سره. یو طرف ته مو سرچ اینڈ سټرایک آپریشن وکړلو د فارفلنګ ایریاز کې په غرونو باندې، بل طرف ته مو نه کیو لګول نه کبندنه او نور داسې انټیلیجنس بیسډ آپریشنس پکې مخکیم شوې دي. اوس مو شو سلسله روانه ده. لہذا اوس مون تاسو نن دا ایکسپیکټ وو دي موږ په دا ذمہ داری جوړی کی چې سیول ایڈمنسٹریشن یا سمرا سمون سٹیک ہولڈرز دي نو دا کې یو پازیټیو میسج کنوی کړو چې د مون سواد سکو مین ټوریزم انډستری دا ځا بیا په خپل لار باندې روان شي.
سوات کې د اگست په میاشت کې د وسلوالو د موجودګۍ خبرونه پیل شول. وروسته د جرګې په مشرانو هدبي برودونه وشول چې پکې تر لسو پورې تنان مړه شول. دې تر څنګ د اگست په میاشت کې سیلابونو هم سړکونه، پلونه او ودانو ته زیانونه واړول. په دا اړه سیلګرو ته اسانتیاګانې ورکوونکي ټور اپریټر کمپنۍ مالک اظهر الدین وایي چې سوات کې 12 هوټل دي ورسره په زرګونو خلکو ته روزګار ملاويږي. ولې د تیرو دریو میاشتو راسي سوات ته د سیلګرو تک د نش برابر دی؟
دا سخکاری چیرې دا سیلګر چی دا بیا را شروع شي خو چونکه د سیلګرو چیرې د دې اعتماد چیرې ختم شوی دی. دا غیو په زلونو کې اوس هم په ذهنونو کې هغه یره ترخه ده چیرې الته چیرې وسلوال دي او الته چیرې دا انفراستراکچر یا سړکونه چیرې دا لا پورا ټیک نه دي نو هغه تک چیرې هغه بیا دغه شنه شروع شوی.
بلخوا د سوات یونین اب جرنلست صدر خبریال محبوب علی وای چې صرف په بیانونو او پرس کانفرنسو د سیلانیانو او د خلکو باور نه بهاليږي. د سیلګرۍ پرمختګ لپاره نورې هلې ځلې پکار دي.
بار بار انتظامیه او پولیس خدا خبره کوي چې حالات ښه شوي دي خو زما خپل د خیال د چیرې اوس انتظامیه لا د دې واکمنو لا پکار دي چې په سوا هیواد کې څنګه چې با مخکې کېده دلته کې مختلف فیسټیول چې کوم دي داغي نقاد وکي دلته کې وینټر فیسټیول وکي دلته کې سنو فیسټیول وکي داغي سر بداو شي چې یو خو وته د میډیا په پلار باندې کورج میلاو شي د خلکو اعتماد به بحال شي خلک واغی تراشي.
د سوات ډیپټی کمشنر جنید خان په دې ورستو کې په پریس ریلیز کې ویلي چې راتلونکي وخت کې به د سیلګرۍ پرمختګ لپاره سوات کې میلې کولای شي چې پکې د نومبر څلرویشتمې نیټې نه درې ورځنۍ میله پیزاګټ کې اعلان شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اردوونکو د پیپلز ګوند یو مخکښ سینیټر رضا ربانی په پاکستان کې ترګری او لتریګي طالبان پاکستان سره د خبرو په څیر موضوعاتو د بحث لپاره د پارلمان د غړي غونډې را بللو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د خبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو خلکو په وروستیو کې د ناامنۍ پیښو ضد احتجاجونه وکړل. د سینیټ او هم د قومي اسمبلۍ ځینې غړي د سینیټر رضا ربانی د وړاندیز هرکلی کوي. وایي چې د ملک پر ټولو مهمو مسلو باید په پارلمان کې نه یوازې خبره وشي بلکې د هغو د حل لپاره د تګلارو جوړولو اختیار هم باید له دې ایوان سره وي. خو د چارو ځینې شنونکي وایي چې پارلمان دا وخت هغه رنګ مضبوط نه دی چې د ملک د مسلو د حل په برخه کې مؤثره رول ولوبوي. نور تفصیل د هارون بادشا په دې راپور کې.
د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د نومبر پر 28 په یو بیان کې ویلي د پارلمان ګډه غونډه ځکه باید راوبدل شي چې د په خبره پرستیو کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. په بیان کې چې د انګریزي ژبې پاکستاني ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون خپور کړی، نوموړي زیاته کړې د پارلمان ګډه غونډه باید له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه هم بحث وکړي. موږ هڅه وکړه چې د سینیټر ربانی د دې غوښتنې په اړه د هغه واضح موقف ترلاسه کړو خو په ټلیفوني رابطې ورسره و نه توانېدو. البته په قومي اسمبلۍ کې له کراچۍ نه هم د پیپلز ګوند یو غړي سید آغا رفیع الله د نومبر پر 28 د مشال رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پارلمان د ترهګرۍ د مسلې د حل لپاره څه پلان لري او دا هم چې د هغې د عملي کولو په برخه کې دا ایوان څومره با اختیار دی، وویل چې پارلمان مکلف دی چې د آئین په رڼا کې او د وګړو ګټو ته په کتو آزادانه پریکړې وکړي.
د چا ګمان دی چې دا پارلمان له دومره با اختیار نه یده، خو نه بیا هم ولس لپاره د علاقې لپاره د ملک لپاره د مسایل حل بیا هم دغه پارلمان دی او دغه پارلمان باندې پاکستان او د پاکستان عوام او د آئین متفق دی. د رضا ربانی سے مطالبہ بنیاد دا شی دی چې دا شیخ کارا شي چې آیا په کم بیسس په دا خبره کیږي دا کم خلک دی کم گروپ دی هغه سم خبره ده یا زمون ام صد موږ ته به دا ریاست چې کم اداري دی هغه به خبره وخی چې بای په دې بنیاد باندې دا خبره کیږي، نو ځکه به بیا پارلمان په دې خبره وکړي او یو کنکریټ نتیجه به راوځي چې هغه د پاکستان او د پاکستان د عوام لپاره د فائدې.
د سینیټر رضا ربانی تر بیان مخکې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر پر 13 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلیو چې ترهګرۍ او له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو موضوعاتو ته باید د بند دروازو تر شا په یو غونډه کې بیا کتنه وشي. په سنټ کې د جماعت اسلامي غړی سینیټر مشتاق احمد وایي په تیرو وختونو کې له وسلوالو سره د سولې خبرې ځکه ناکامه شوې وې چې د پارلمان له استازو پکې پوښتنه نه وشوې. نوموړی ډاډمن دی چې که پر پارلمان اعتبار وکړی شو نو د سولې خبرې به ښه نتیجه ورکړي.
پارلمنټ د پاکستان د عوامو اجتماعي قوت ارادي ښایي. دستور مطابق پارلیمنٹ د فیصلو مرکز دی، نو یو موقع هو پارلیمنٹ ته ورکول پکار دی. زما یقین داره چې پارلیمنٹ اجتماعي دانش دی حوالے سره مؤثر کردار ادا کولی شي. چاغه دا ډیسایډ کی چې د خبرو اترو دایره کار سپکار دی، خبرې اترې چا سره کول پکار دی، زمونږ ریډ لاینز او سره لکی رسدا او خبرو اترو نه زمونږ هدف او ټارګټ سره دا ټول داسې سيزونه دي چې دا پارلیمنٹ کې ډیسکس کول پکار دی.
د ترهګرۍ او تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه د پیپلز ګوند مخکښانو څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د نامنې پیښو پر ضد ولسي پاڅونونه وشول. په قومي اسمبلۍ کې د شانګلې د خلکو استازي او د مسلم لیگ نون ګوند غړي عبادالله خان د نومبر پر 28 مشال رډیو ته وویل په دې صبح کې یو وار بیا وسلوالو سر راپورته کړی او خبر وی چې پر دې مسله د پارلمان په ګډه غونډه کې بحث وشي.
خصوصا پښتنو ته چې کومه ایشو ده یو ختم شوی شی بیره اوچت شوی دی. صوبای حکومت عمران بچاو مهم کې هغه لګیا دي، ځکه هغه لاینارډ تباه شو. څنګه د سواد کې خلکو روت کم تعداد کې بالاتر د دې نه چې چا تم سیاسي پارټۍ سره تعلق داسې بلوچستان کې کوم ایشوز دي امن ورکول چې نو سټیټ ریسپانسبلټی ده دا چا انیشیټ کړی دي چې زموږ ویپن سره راغلل څنګه به څنګه هغه اوچت شو نو پکاره دا خبرې ټول ښکاره شي.
د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ادعا کوي چې د صوبې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي او دا چې هیڅ یو چاته به د خلکو سر او مال ته د خطر پیښولو اجازه ورنه کړي. بلخوا د چارو ځینې شنونکي فکر نه کوي چې د پاکستان پارلمان هغومره مضبوط دی چې په هیواد کې د ترهګرۍ مسلې د حل په برخه کې مؤثره رول ولوبوي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو یو پوه عامر رانا د نومبر پر 21 مشال لډو ته وویل د ترهګرۍ مسله دا وخت نه خو د پاکستان د مدني ټولنې او نه هم د پارلمان لپاره لومړیتوب لري.
دا وخت پارلمان هغه رنگ مضبوط نه دی. کتر تړلو دروازو شاته غونډه کیږي نو د پارلمان استازي به مجبور وي چې وسنۍ تګلارې تایید کړي. زه فکر نه کوم چې پارلمان دې ترخه او ډیر غور وروسته یو کړن لاره وړاندې کړي. وس مهال پر رسنیو کې د ملکی سیاست په اړه باسونه تاو دي او تر هغه چې د هغو خبرو ځای له تر هغه سره تړلو موضوعاتو نه وي نیولې پارلمان به هم ور باندې جدي باس و نه کړي.
د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو د روان 2002 زیږدیز په جون میاشت کې د قومي سلامتي لپاره د پارلمان کمیټې ته له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو په اړه خپل پلان په ډاګه کړو. د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې چې مشري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کړې وه له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو پالیسۍ منظوري ورکړل شوې وه. په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به د پاکستان د آئین په چوکاټ کې مخته ځي او دا چې د هغه بهیر څارنه به د پارلمان یوه زیلي کمیټه کوي. خو د پاکستان په سنټ کې له بلوچستان یو آزاد غړي سنټر انورالحق کاکړ چې د هم د جون میاشتې د غونډې یو ګډونوال وو د نومبر پر 21 مشال ریډیو ته وویل چې د غونډې پر پریکړو او وړاندیزونو هغه رنګ چې لازم و عمل ونه شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال لړیو ته وګصه اوریدونکو سینهای کورټ په نوم په یوې اوریدنه کې د وجل شوی مدني فعال پروین رحمان په وجنه کې د تورنو څلور کسانو د بریکولو امر کړی. پروین رحمان د 2013 کال د مارچ پر 13 د کراچۍ په اورنګی ټاون کې وجل شوی و. هغه مهال سپریم کورټ هم د هغه د وجنې نوټس اخیستی و خو پرون سینهای کورټ د پروین رحمان په وجنه کې د نیول شوو کسانو د خوشې کېدو امر وکړ. بلخوا د پروین رحمان کورنۍ وایي چې د تیرو شاوخوا نه کلونو راهیسې د هڅو باوجود ورته هم انصاف ترلاسه نه شو. پړه نور تفصیل نیازلی راکوي.
د سن های کورټ دوه کسیزه ججانو بنچ د جسټس کې کې آغا په مشرۍ د قضیې اوریدنه وکړه. یاد عدالت د خپلې فیصلې اورولو په وخت د پروین رحمان د وجنې په قضیه کې نیولې شوو ملزمانو عبدالرحیم سواتی، احمد خان، امجد حسین خان او ایاز سواتی ته د ترهرګرۍ ضد عدالت لخوا اورولې شوې سزاګانې ختمې کړې او د ټولو د خوشي کولو امر یې کړی دی. عدالت په خپل پریکړه کې ویلي چې په نیولې شوو کسانو کې یو هم د پروین رحمان په وجنه کې اصلي تورن نه دی. د پروین رحمان د کورنو وکیل صلاح الدین پاور ایڈوکیٹ پی مشال لیڈیو تو ویلی
پروین رحمان کا جو مرڈر کیا گیا تھا اور اتنی بڑی سوشلسٹ پرسنلٹی
دی وای چی پروین رحمان چی وجلی شوی وا هغه یو لویا ټولنیزا فعال هم وا دروازه پرانا کی وجلی شوی وا. د پاکستان سپریم کورٹ د هغه په وجنا نوټس حاغسته وو. 15 زلا په مقدمه کی د سپریم کورٹ په امر د تحقیقاتی ادارو ګډ کمیټي هم جوړ شوی وا. رستو له هغه هغه تورن کسان نیولې شوی وو ولی چی دوی فرورانو پدی کې عبدالرحیم سواتی، احمد خان، امجد حسین خان، ایاز سواتی او عمران سواتی شامل. ایاز
سواتی تھا، امجد آفریدی، احمد خان اور عمران سواتی.
صلاح الدین پاور زیاته کړی چې پروین رحمان د کورنو په مشوره به د سن های کورټ د فیصلې پر ضد په سپریم کورټ کې خواست کوي. ټولنیز فعالا د اورنګی پایلټ پروژه په خوانی مشره پروین رحمان د 2013 کال د مارچ په 13 د سن صوبې کراچۍ ښار په اورنګی ټاون منګاپیر روډ باندې په ډزو وجلې شوی وا او د پاکستان سپریم کورټ د پروین رحمان د وجنې نوټس اخیستی وو. د پروین د وجنې اته کال وروسته تیر کال 2021 د دسمبر په 18 په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت په مقدمه کې پریکړه وکړه او په قضیه کې تورن عمران سواتی ته د سہولتکارۍ په جرم کې وو کالو بند سزا اورولې وا او سلورو تورنو عبدالرحیم سواتی، احمد خان، امجد حسین خان، ایاز سواتی ته دوه ځله د عمر قید سزا اورولې وا چې بیا هغوی دوی د دې پریکړې پر ضد سن های کورٹ کې خواست جمع کړی وو. بلخوا د پروین رحمان خور عقیلا اسماعیل د سن های کورٹ د تازه فیصلې وروسته بیا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې وفاقي حکومت دې په قضیه کې فریق جوړ شي او د سن های کورٹ د پریکړې پر ضد به دوی په سپریم کورٹ کې اپیل کوي. دا وایي چې موږ نه کاله او اته میاشتې هڅې کولې چې پروین ته انصاف ورکو، خو افسوس چې نن هم موږ ته انصاف میلاو نه شو. د پروین په وجنه کې تورن موږ ته هم دړکې راکوي. موږ به سپریم کورٹ کې اپیل کوو، ولې چې په دې قضیه کې د پاکستان سپریم کورٹ ښکاره لارښوینې هم کړې وي. د پروین د وجنې وروسته د سپریم کورٹ په وینا موږ ته امنیت هم راکړی شوی وو.
خو
بلخوا د سن های کورٹ بارغړی بحر کمال ایڈوکیټ وایي چې عدالت د ثبوتونو په بنیاد فیصلې کوي. مشال لیډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې په دې قضیه کې هم پولیس او پلټن کوونکي افسران عدالت ته په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي.
چونکه دا یو های پروفایل کیس و، د میډیا باندې پوره دی او ټرایل هم وشو، جی آی ټیز پکې مختلف جوړ شو. خو چونکه د پولیسو یا د میډیا یا چې کوم د بهر خلکو باسي، هغه یو شانتي بیا په عدالت کې فیصلې په ثبوتونو وړاندې کیږي. نو لاندې فیصله گو کې د دیو خلاف راغلی او د ملزمانو، خو په های کورټ کې دا فیصله وشو چې چونکه ثبوتونه ناکافي وو او همیشه په عدالتونو کې فیصلې په ثبوتونو باندې کیږي چې مضبوط شواهد یې واقعي هغه کسان په دې جرم کې ککړي، نو های کورټ دا وکړه چې دا خلاف داسې مضبوط شواهد یا ثبوتونه نه وو.
پروین رحمان د 2013 کال د مارچ په 13مه وجلې شوی و. پولیسو د مارچ په 13مه کال 2015 کې د خیبر پختونخوا په مانسره کې د پروین رحمان د وجنې تورن احمد خان عرف پپو کشمیری نیولی وو، او بیا د کراچۍ منګوپیر څخه رحیم سواتی او نور کسان هم نیولی وو. د پروین رحمان د وجنې په اړه پلټنو لپاره جوړې ګډې کمیټې جی آی ټی کې سرګنډه شوې وه چې پروین رحمان اجرتی قاتلانو په 40 لک روپۍ وجلې ده، او د پروین رحمان په وجنه تورن امجد حسین جی آی ټی ته په خپله وینا کې ویلي وو چې یو سیاسي ګوند ذمہوار د پروین رحمان نه د ځمکې غوښتنه کوله او د نه ورکولو په صورت کې د یو غیر قانوني کلدم تنظیم ته پیسې ورکړې شوې او وجلې شوې ده. د اورنګي پایلټ پروژا یو غیر دولتي این جی اوز ده چې په کال 1978 کې جوړه شوې وه، او د کراچۍ په اورنګي ټاون کې د غیر قانوني ودانو څارنه کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې پریکړه شوې چې د موسمي بدلون اغیزمنو هیوادونو د شوي تاوانونو د ازالې لپاره به مالی پانګې ورکوي. پاکستان هم په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د موسمي بدلون له وجې ورته زیان رسیږي. په پاکستان کې څېړونکي وایي چې باید د موسمي بدلون د مخنیوي لپاره پر وخت اقدامات وشي. په دې هیواد کې د قدرتي بتونو پر وخت نظم ادارې انډیمې ویلي چې په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له وجې هیواد ته د 10 ارب ډالرو زیان رسېدلی او 3 میلیونه خلک یې بې کوره کړي دي. تفصیل شبیجان په راپور کې.
پاکستان کې د موسمیات محکمې او چرواکي مشتاق شاه مشال لیړو ته وایي چې که د موسمي بدلون مخه په وخت ونه نیول شو، د پاکستان په شان ملکونو به د نورو توانونو سره هم مخ کې دي شي.
خاص کر مونږ سیمه چې کومنده کوم کې افغانستان، ایران، پاکستان، انډیا، سریلانکا، داسې دي ایکویټر سره نږدې چې څومره ملکونه دي، دا راتلونکي وخت کې په دې کلایمټ چینج نه نور متاثر کیږي. او دې کې کوم راتلونکي خطر چې دا نو هغه د خیبر پختونخوا حوالے سره وزو یا ما چې مونږ دا سنټرل ډیسټریکټس چې څومره دي دي کې دي او بو کمې یعنی انډرګراوند واټر چې څومره دي دا به کمی محسوسیږي مونږ ته وخت په وخت نور نور ادا کیږي. دې نه علاوه فصلونه دي نو دا به هم وخت په وخت ورسره متاثر کیږي او دې فصلونو کې کمې یا د دې کوانټیټي کوالټي دواړو متاثر کېدو خطر ده.
13 اگست او جون میاشتو کې راغلي سیلابونو او بارانونو پاکستان ته خوشا د 150 ارب ډالرو نه زیات مالی زیان اړولی وو. 33 میلیونه پورې خلک بے کوره کړي وو او د 1.5 زرو نه سیوا یې مړ کړي هم وو، او د ټول ملک دریمه برخه د سیلابونو او باراني اوبو اغیزمنه کړې وه. دا چې د پاکستان په شان د موسمي بدلون نه اغیزمن هیوادونو لپاره د شتمنو ملکونو لخوا مرستې څومره مهمې، نو پېښور پوهنتون کې د ماحولیاتو څانګې مشر ډاکټر نفیس الدین مشال لیړو وای چې دا فن اخودل یا ورکول یو عارضی خبره کیدی شي، خو باید په مستقله بنیادونو د موسمی بدون او د دین راتلونکو افاتونو مخنیوي ته پاملرنه وکړي شي، او د گرین منصوبې لکه ونې بوټي کرل، ځنګلونو زیاتول، دغه ډول منصوبې غریب هیوادونو کې شروع کړل شي.
خبره خدا یو عارضی حل کیدی شي، خدای په خل نه لګیږي نه یمداري چې د یو ځای حیاتیاتی سیستم چې کوم نیو هغه ډیسټرب شي، کو څه کوي اوس مګه دا هغه وړي دا هغه کې کوم زرخېدي جوړ شي او په 13 کال کې یا په 15 کال کې هغه باندې کوم مرغه کوم میان کوم چینجی کوم بکټیریا دا یو سیستم جوړ شي نه، او هغه زرخېدي دا هغه هم کمپنسیشن نشي کېږي. دغه خبره دا به غریب سره شي څنګه دا نقصان خو یو کس نه شي نه، دا خو زرګونو کسان یا په لکونو کسان نه، نو زمون سره بیا په ملکی سطح باندې د دې سره سیستم دی چې دا کم زمیدار مکه وړي شي، دا کم غریب سړي کور دا پیسې بدوت په کم میکانیزم سره راشي. په دې کې یو انسرټینټی دا راځي چې کار لګو ډیر زیات وساري یا بیا آیا دو پوره کړی شي.
په مصر کې د ماحولیاتو په اړه دغه نړیوال کانفرنس کې د پاکستان په شمول خوشا 200 ملکونو استادو ګډون کړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردوونکو د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د پولیو پر ضد د 2 واکسینو د تطبیق د روزنې کمپاین پیل شو. د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې په دې کمپاین کې به په ختیځ ولایتونو کې 1.1 میلیون هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو څاڅکو ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پولیو پر ضد دا درې ورځنی کمپاین پر ننګرهار، سربیره، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د نومبر په 21 نیټه پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دغه کمپاین ځکه د ختیځ زون ولایتونو ته ځانګړی شوی چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو له ویلو څخه چې کوم سمپلونه معاینه شوي د پولیو وایرس پکې مثبت تثبیت شوی دی. د یاد وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان عامر مشال راډیو ته په یو راستول شوي پیغام کې په ولس غږ کړی چې خپلو هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد 2 واکسین ور کړي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. نوموړی وایي خزینه فعال سایره سلیم چې خپل هم د پولیو وایرس ښکار شوی په نورو میرمنو غږ کوي چې د دایمي پلج د مخنیوي په موخه د خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
هغه خویندې او میندې کورونو کې د دوی باید خپل اولادونه واکسین کړي، ځکه چیرې ماشومان په دغه پولیو ناروغۍ باندې اخته شي هغوی د دایمي فلج سبب کیږي، نو دا درملنه نه لري او یوازې درملنه دغه 2 واکسین دي چې دوی باید خپلو اولادونو ته دغه واکسین وکړي، او دغه فری کمپاین چې د دوی تر کورونو ورځي باید له دې طلایي فرصت نه استفاده وکړي.
په 13 کلونو کې به د ننګرهار ولایت د شینوارو د 100 پر لرو پرتو سیمو کې د بدامنیو له امله په زرګونه ماشومان د واکسینو له څاڅکو محرومېدل، خو یو تن مدني فعال عطا خان شینواری وایي اوس د شینوارو ټولو ولسوالیو لرو پرتو سیمو ته د واکسینو رضاکار ټیمونه ورځي او خلک خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیقوي.
خو وختونو کې د عامه پوهاوی ډېر نو موجود یو څه نام نه وي، ځینې افواهات تم د پولیو واکسینو په حواله باندې وو، نو اوس الحمدلله خلک هم پوه شوي دي هغه سیمو ته چې مخکې رسیدګي نه کېده اوس رسیدګي کېږي. د شینوارو په هغه غرایزو هغه چې بیخي د ډیورنډ کرښې سره نږدې پراته دي په مورګو کې حتی واکسین کېږي او هلته رضاکاران اوس رسیدګي کولی شي. آګاهي د خلکو ډېره شوې ده د پولیو په حواله باندې.
د پولیو وایرس په نوره نړۍ کې محوه شوی، خو پاکستان او افغانستان یوازینی دو هیوادونه دی چې لا هم پکې دغه وایرس شته دی. د روان 2022 زیږدیز کال له پیله تر دې دمه په پاکستان کې د پولیو شل او په افغانستان کې دوه پیخي مثبت ثبت شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لاډیو ته غوږیستئ اوریدونکو. لږ شیبه کې 12 بجې کیدونکي یو نیسا اجمل هم سټوډیو ته راغلي. نو راځه چې له هغوی د خبرونو سر ټکی وکړو.
پاکستان د خزانی وزیر ساګدار د پوسټ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د مالیو د اسنادو خبرولو په اړه د پلټنو امر کړی دی. د امریکا غږ ډیوا ریډیو ویلي چې ډار د خبره د نومبر په 28 تراغې ورځ وروسته کړی چې د فیکټ فوکس په نوم د تحقیقاتي جرنلزم یوې ویبپاڼې د پاکستانی خبریال یو رپورټ خپور کړ چې پکې دعوا شوی چې په تیرو شپږو کلونو کې د باجوا او د هغه د کورنۍ شتمنۍ اربونو روپیو ته رسیدلي دي. مشال ریډیو په خپلواکه توګه په رپورټ کې د معلوماتو او اسنادو د کرهوالي تصدیق نشي کولی او د پاکستان پوسټ یې هم لا پاراسنې دی ویلي. د خیبر پختونخوا د ملکن ډیویژن د پولیسو مشر ویلي په هغو سیمو کې نوې امنیتي پوستې جوړې کړي چې پکې د وسلوالو د موجودګۍ خبرونه وو. د پولیسو مشر سجاد خان د نومبر په 28 په مینګوره کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې پولیسو سوات، دیر، شانګلی او بنیر کې تر عملیات وروسته دا سیمې د امنیت له پلوه پاکې ګرځولې دي. سندھ ہائی کورٹ اورنگی پائلٹ پروژے دے تربیتی اداری پخانے مشر پروین رحمان پوچنا تورن سلور کسان بری کڑی دی. عدالت دے نومبر پر یہ وشتہ ماد اور ادنی پر محال دے پروین رحمان دے وجنی پر مقدمہ کی نیول شو کسان نو تا دے تراغرے سد عدالت نا خور ورشی سزاگانی ختم کڑی. تولینی زفال اور اورنگی پائلٹ پروژے دے تربیتی اداری پخانے مشر پروین رحمان دے دوسرا دے لسم کال دے مارچ پر دے لسم دے کراچے پر اورنگی ٹاؤن کی وشل شیوا. د پاکستان د ریاستونو سرحدي سیمو وزیر طلحه محمود د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د ثبتولو لپاره د بهیر پیلولو اعلان کړی دی. طلحه محمود دا هم ویلي چې د ثبتېدو په بهیر کې به د رجسٹرډ او غیر رجسٹرډ کډوالو په ګډون د هغو افغانانو پوره معلومات هم راټولوي چې بیرته افغانستان ته تللي دي. په کابل کې پرون ماښام په 14 کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د کابل د امنیه قمندانې ویان خالد زردران پر مشال ریډیو ته وویل چې 14 د کابل ښار څلورمې حوزې اړوند دریم پروان سیمه کې په یو ګاډي کې شوي. او د ملګرو ملتونو د اټمي څارنې ادارې مشر په اوکراین کې د زاپوریشیا اټمي پټې په شاوخوا کې د حفاظتي ځای د جوړولو په اړه خپلې سلا مشورې ګړندې کړې دي. دا لږ وروسته د چرته تیرې اونۍ په پای کې پر دې بټې برید وشو.
دا ونی سجمل جتا ست خبرونه لندیز لاندې کو په دې نیمه کې هم یو شمیر موضوعات لرو. د فوټبال نړیوال کرکټ د فوټبال نړیوال کپ په اړه هم راپور لرو. تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د ګل په ماسپخین پر سرحدي پوله له طالبانو سره پر روانې شخړې د انتظامی امنیتی چارواکو شوي مذاکرات ناکام شوي. دا خبره د دو پرزیو او بنګخو مشرانو مشان لیډو ته کړي. هغوی ویلي په مذاکراتو کې د طالبانو پر وړاندې دا خبره کیښودل شوه چې پر متنازعه ځمکه خپل کار بند کړي، خو هغوی ورسره ونه منله. هغوی دا هم وایي کېدای شي چې جګړه دوام ومومي. په دغه اړه د انتظامی او پوځ څه نه دي ویلي او نه د طالبانو خپل دریځ ورکړی. تفصیل د طارق ورغزي په دې راپور کې.
په کورما کې د دوپرزیو او بنګخو مشرانو ویلې چې د ګل په ماسپخین پر سرحدي پوله له طالبانو سره په روان شخړې د انتظامی او امنیتي چارواکو شوي مذاکرات ناکام شوي دي. د خلاصو ځای مشر سید مبین حسین مشال رډیو ته وایي په مذاکراتو کې د طالبانو پر وړاندې د خبره کې خودل شو چې پر متنازع ځمکه خپل کار بند کړي، خو هغوی سره ونه منل او دای ویل چې پر سرحدي پوله تر ازغن تار دی خو ټوله منطقه خپل بولی. سید مبین حسین زیاتوي کېدای شي چې جګړه مخکې هم دوام ولري، ولی چې پر متنازع ځمکه سړک او مورچې جوړولو ته پر نه پرېښودلو له هغوی سره بیا کړکېچ راتلی شي.
طویل مذاکرات یو څوک هم مذاکرات نه ورسته پوښ پی هغوی څه څوي لکه ایمو کسانو نه منلې خبره او نه یې منل. ایمو جایز مطالبه چې ایمو لیارې کې د روډ تیر کړی دی پوښ پی کنه دا روډ پل هول ته باندې کا ما استعمال ودا ما جوړوا شغه بده منل نه. نو مذاکرات نه کوم شول باقی هغوی لکه از خطیارې سره غلي دي شاید جنگ خو مخ کوي نو څخه دې خیر وکي زیاتی.
په خلاصو او بوډکی کې مش قومونو د پولې اخوا پر سونو اکړه غزمکه باندې داولري چې پر سرحدي کرخه د ازغان تار تر لګیدو پس د افغانستان غاړې ته پاتې شوي. د جمعې له ورځې له طالبانو سره د یاد قومونو پر متنازع ځمکه تعمیراتي کار په کولو جګړه پیل شوي چې پکې دې خوا یو پوځي مړ او څلور عام وګړو په شمول دولس نور زخمیان شوي، ولې اخوا یو طالب سرتري په شمول دوه تنه مړه او یو شمېر نور د زخمیان کېدو اطلاعات دي. پر پوله جګړه تر شروع کېدو پس که یو خوا عام ولس په یره کې دي، نو بل خوا لارې تړل شوي او پر خلاصو پکتیا لار تجارت هم ودرېدلی دی. په خلاصو کې د بلدیاتو ویلج کونسلر سید اصغر حسین مشال رډیو ته وایي که لار خلاصه نه شوه نو ته ډېر نقصانونه به ورسېږي، ولې له مالونو ډک ګاډي تر جنګ پس ولاړ پاتې دي.
نقصان وشي ویلې بارډر نه ډېر غټ مالونه پرته دي، هغه کلي شکل کې دي، هغه وریجي شکل کې دي، وړل دي لکا ڈرائی پروڈ دی، کشمش دی، پریش پروڈ دی، و دی که مختلف قسم تشیون دی، دغه نه به خلکو ته ډیر زیات نقصان ملوش.
بلخوا په دغه اړه انتظامی او پوست ویلی او نه طالبانو خپل دریز را کړی. البته د پاکستان وفاقی وزیر ساجد حسین توری د ګل پشپا ناوخته مشال لوډیو ته ویلی ول مخکې هم پر یاد مسله د کابل سره خبرې شوي خو د حل چارې ونه لټول شوي، ولې اوس چې حالات خراب شول نو یو ځل بیا کوشش کوي چې د طالبانو حکومت پر وړاندې دا هر څه کېږدوي.
د خبرې څومره دی دا په پاره جرگو اومد ده پا خبرو خلاصه شی و جنگ تو کم ده ده خبرو حل نده خبت قسمت ده سارا شعوک شوالو نووست مونگ مطلب ده ده کلیر کرد خبر ده 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 کابل و ده اسلام آباد بده که انشان انوالمنت بی.
په 2018 کال کې د پاکستان حکومت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د ازغن تار لګول پیل کړل. د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت یې وکړو چې ورسره د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ترنګل شول. په دغه معامله کې د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمنځ سوارې جګړې هم شوې. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
تعلیم دپاره سہولت نشته، د جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت کې نو هغه ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو، سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره. دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی، نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوردونکو، د خوست خار په یو مارکیټ کې د یک شنبه په ورځ اور ولګېد چې شاوخوا 50 دوکانونو ته زیان رسولې دي. د دې پیښې زیانمن له اړوندو ادارو د اور لګېدنې د اساسي لاملونو د موندلو او همدارنګه له زیانمنو سوداګرو سره د مرستو غوښتنه کوي. بل لوري ته اړوند امنیتي او نورې ادارې د دې پیښې د اساسي څېړلو ژمنه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د دوشمې پورز د خوست خاري اوسیدونکو محمود الله جان مشال رډي ته وویل
دغه باید په صحیح پلټنه وشي. د دې کندرونو اتیا ملیونه پیا ملیونه تاون شوی دی. په خپل میتر زی دکون کې کیدای ایوار په یوه نه لري نور. د دې مصرف د دولت مونږ نه رحم کی، د دې خلکو د مصرف او کی چې هر لیار نه پیدا کوي او پر هم کری دا وسته.
د خوست خار په بیلابیلو ګرمیشتو سیمو کې لنانوای سربیره حتی په بیلرونو او لوی ټانکیو کې تیل، گاز او د سوانګ توکي خرڅيږي چې خلک له پیخیدونکو ګواښونو پندیخ نه کیدي. د خاروالۍ د فرهنګي چارو امیر صدیق الله ول اور د خار په زاړه مارکیټ کې پیوانان وایي کې پور شو چې تر 500 پورې دوکانونه ورڅخه لږ او زیات ځان من شول.
که چېرته دا غلیار فلوس وای موږ به دغه ځان چې د خلکو ته وخت دی دغه کم تاون به مقدار رسیدلی وای.
د خوست خار یو بل اوسیدونکی نیک محمد وایي دا ډول پیښې هر وخت امکان لري، خو دې لپاره چې مسؤلین د پیښو ځایونو ته ژر ورسیږي باید خلک له عامولارو کوڅو او پیاده روانو د کاروبار استفاده ونه کړي.
اصلي خبره دا ده چې مونږ ولې دومره نه پوه یو چې داسې ځای کې نمبې لپاره ځای ورکو چې هغه د شار مانځوي د مارکیټ مانځوي. خوستوالو نه مې دا هیله ده چې خپل پیادرونه خپل عاملاره دی ولس په مخ هم د موټر په مخ هم د اتپای په مخ خوشی وسات یار وخت لپاره.
په خوست ښار کې د اورلګیدنې د زیانمنو د غوښتنو په باب خوست ښاروال قاري بسم الله بلال وایي دوی به هڅه وکړي چې مسؤلین زیانمنو سره مرستو ته وهڅوي.
خفایو د دې نقصان ورسېدو خو دا کړای شو چې مشرانو له طرفه غوښتنه وکړو چې د خلک چې دي متضرره شول دې سره پوره همکاري وکړو.
بلور ته د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د دوی د کشفي ادارو لخوا د پیښې په اړه څېړنه کیږي. د خوست د امنیت قمندانۍ ویان مستغفر ګربز وویل
په یو مارکیټ کې اور لګېدلی و. زموږ امنیتي او کشفي ارګانونه په دې برخه کې پلټنې کوي. زموږ امنیتي او کشفي ارګان په دې برخه کې جدي دي.
خوست ښار چې د مساحت له نظره تنګ او ډېرې برخې د ښاري ماسټر پلان له مخې نه دي جوړې شوي، د ګڼه ګوڼې او بې نظمۍ له کبله ډېر کله جادې، سړکونه او کوڅې په ساعتونو ساعتونو بند پاتې کیږي، چې په داسې حالاتو کې د پیښو ځایونو ته په رسېدلو کې هم ځنډ پیښیږي.
دا مشال رادیو دا زموږ خپرونې پر دغو صفو اوریدای شئ. میډیم ویوز 621 کلو هرتز، شارټ ویوز 12110، 12550، 15215 او 12880 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خپرونه د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدای شي.
اوردونکو د پاکستان د شماریاتو مرکزی ادارې د تازه راپور له مخې تیر هفته کې د ګرانۍ کچه لا نوره زیاته شوې او د یو شمیر خوراکي توکو نرخونه د تیر ورځو په نسبت زیات شوي دي. د راپور له مخې د تازه 0.26% اضافې سره په پاکستان کې د مجموعي ګرانۍ 0.28% نه اوړېدلې ده. په اړه نور تفصیل د شبیر رمضان په دې راپور کې.
دا پاکستان بیورو آف سټیټسټک یا د شماریاتو مرکزی ادارې رپورټ تر مخه تیر هفته په ملک کې د ګرانې شرحه سیوا شوې ده او د 28% نه د ګرانې مجموعي شرحه اوړېدلې ده. دغه رپورټ ښایي چې د اوچې چې د چرغ غوښه، مالګه، سبزیانې، میوې، اګو او د خشک نرخونو کې تر 0% سیواوالی راغلی دی. خو بیا عام ولس وایي چې کوم حکومت هم راشي نو وړاندې د ارزانې راوستلو دعوې کوي، ولې چې واک ترلاسه کړي نو د ارزانې پر ځای ګرانینو رحم سیوا کړي او د غریب ولس ژوند ګران شوی دی. سردار علي تر تیل مالګي دکاندار دی. مشال یډو ته د خپل ستونزو فقله وای
ګرانی چې کمدا دا راغلی دا مخکې قبل حکومت او عمران خان نو ټولو خلکو به چغې والي چې ګرانی ده او ګرانی ده او دی موجود او دی لیډران همې چې موږ راشو نو بس هر څه به ارزان کړو. هر یو شی لکه ولوشو دا وخت کې په لګو په 1100 عمران خان په وخت کې بیا دا اوس راځه 2200 ته اثر کاری وړو په 890 روپۍ هغه جوړ شو 1300 ته رالو. بل دستور چینی ګران دی او په میاشت کې به یو پیره ورکوي. دغه شان غوړي دي هم ګران دي.
محمد رضوان الله چې د اوچې میوې دکاندار دی وای وړاندې به میلمنو ته ډېر خوشاله دل، ولې اوس چې میلمانه راشي نو پریشانۍ سره مخ شي، ځکه یو خوا په کور کې نه بجلی او گیس وي نو بل خوا ګراني ده او بهر توکي ډېر ګران ملاويږي.
موږ هم چې اکثر میلمانه راشي وړاندې به خوشاله دو چې یاره خپل خپلوان هم راي رون هم راي ربنداریان هم راي. اوس چې میلمانه راشي نو ویره را باندې راشي یاره دوی له به کوسو، مطلب کور کې اخلی پخلی نه شو کولی، ټول له بازار نه سودا راغوستل اوس کې حساب دغو لګیا 20 روپیا باندې روټۍ او په یو روټۍ باندې یو کس کار نه کېږي. دغسې روټۍ وای د کباب روړې نو هغه لا ګران دي، که پکوړې روړې نو هغه لا ګران دي. مطلب یار یو څه چې بازار روړې نو دی خو موږ خپل بجټ وکړو، دی خو کاروبار هم نشته دی، آمدن هم نشته دی. مطلب دا دی که موږ 1500 وګټو نو دی خو پسې زر بیا لګو په هغې کې که میلمانه راشي نو هغه بیا ډېر زموږ کار خرابوي.
محمد شاه وایي چې کوم سیزونه د بنیادي امروزه استعمال دي روزانه نرخونه په بره روان دي، خو تپوس پښتنه والا سوکم نشته دی
نن دا یو شیز یو نرخی ما خام بل نرخی هر وخت ریټونه نرخونه کم دی هغه په یو ځای باندې ټینګی غینو موږ د حکومت تقواست دی چې تعالی مخالف اوټر کړي موږ د لوټر کړي دی لیکن دا غریب سره جن په حکومت کې سونه اوځه پلی چو سونه ذلیل شونه دا بل حکومت کې نه شي
د پاکستان تحریک انصاف مشران په موجوده اتحادی مرکزی حکومت تورونه لګوي چې دوی د بډ رشوتونو او درناپوهتیا له وجې ملک دیواله کېدو ته ورنږدې دي او د عام اولس ژوند د ګرانې له وجې ډېر بد اغېزمن شوی دی ولې مرکز کې حکومت کوونکي وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه د کابینې وزیران بیا بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې تیر د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت د معاشي ناکامه پالیسیو له وجې ملک دا وخت بهر ملکي قرضو کې راګیر دی او معاشي ستونزو سره مخ دی وایي ډېر ضربا ولس تدې ستونزونه راوباسي دا پاکستان د شماریات ادارې رپورٹ کې ویل شوی چې تیر هفته کې د درویشتو خوراکي توکو نرخونو سیوا شوی دی دیرلسو نرخونو کې کمی راغلی دی او ځینې توکو نرخونه نه کم شوی او نه سیوا شوی دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی حل شوی نو په میاش کې او په دوه کې په څلورو کې خدا نه حل کېږي
دا نوی پل او دا قام په دې پیول چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته ویو سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نہ مرو دا زمنگ بچی مریدا بھی گارے دا لاسا یاد ار لوگے لاسا نو دوی سارے سم زمنگ سقم نشتا
دا مشال ترانا لاندی دا سمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
میڈیا ہم تمرا آزاد ہے تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق ان سے پر تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے تے دا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمون گو اغا واپس آ
دا بحث تاسو دا ہر چار شنبے پورز دا ماسوشن پر درینمی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنے بجے اور دایسی
اردن کو گیل پاکستان پا ملکی دا کاروباریانو پڑا تازه سروی خبر کردی دا سروی دا روان کال 2022 دا اخیره دریو میشتو دا پا دی سروی که ول شوی چی پاکستان که دا خلقو پا کاروبار باور لانو رو وقتونو کم شوی او مایوسی زیادا شوی دا دا خبر پختونخوا کاروباریان وای پا صوبه که دا بدمنی توانی بحران بیروزگاری و نور وجوهات و لواجی پا کاروبار منفی اغیز پریوتی زنی بیا دا هیواد غیر یقینی سیاسی حالات پا گوته کمی و دا خبر پختونخوا حکومت دلید لدی چی پا صوبه که سرمایه کاری او کاروبار کوونکو لپاره هر ممکن سہولتونه ورکولو ته شمن دي تفصیل ګول از راکړي
ګل پاکستان په تازه سروي کې ویلي دي چې په هیواد کې په کاروبار د خلکو باور ډیر زیات کم شوی دی ګل نړیواله اداره ده چې په بیلابیلو سیاسي معاشي امنیتی او په نور موضوعګانو سرویګانی او د خلکو نظر پوښتنې راغونډوي ګل پاکستان د 2022 کال د اخري دریو میاشتو سروي کې د کاروباریانو د اعتماد فهرست کې ویلي دي چې په ملک کې سیاسي او اقتصادي حالاتو له وجې کاروباریان مایوس دي د سروي له مخې په دې کې 15% کاروبار کوونکي وای له ډیرو بدو حالاتو سره مخامخ دي په پیښور کې صنعتکار زهد الله شینواری د نومبر پر 2 مشال لوي ویل چې په تیرو دیشتو کلونو کې داسې بد اقتصادي او معاشي حالات نه دي لیدلي
بالکل یو بې یقیني غونې سچویشن د پولیټیکل انسټیبلټی دا انسرټینټی دا او اېس په یو نه چې دا به مخې کم طرف ته بزي آیا د ملک به ایمرجنسي بلګي مارشلا بلګي دا موجوده حکومت به پاتې کیږي یا الیکشن به کیږي نو داسې حالاتو کې بالکل چې کوم زوم سرمایه گزار دي یا زوم کوم صنعتکار دي هغه ډېر سخت پریشان دي او ډېر مایوسي کې دي او په فل حال چې دي کنه خلکو خپل لاس کاروبارونو نه اوچت کړی دی نه څوک د نوې سرمایه گزاري کوي نه څوک کارخانه لګوي نه څوک داسې کاروبار ته لاس اچوي او دې په وجه باندې اوس حالات چې دي د اکانومي په دې په وجه باندې خرابېدو ولا دي ځکه چې خلک چې انویسټمنټ نه کوي کار نه کوي نو دې سره حالات ورځ په ورځ بیا خرابېږي د کاروباري کنه
ځای شینواري زیاته کړه باید سیاست له اقتصادي پالیسۍ څخه جلا کړل شي نو د کاروبار کوونکو اعتماد به تر څه حده بحال شي ګل پاکستان سروې کې راغلي چې کاروبار کوونکي ورځ تر بلې خپلو کاروبار په اړه مایوس کیږي په پېښور کې د سوداګرۍ خونې یا چمبر آف کامرس یو چارواکي فیض محمد د نومبر پر 2 مشال لوتو ویل چې په خیبر پښتونخوا کې کاروباریان له بنیادي سہولتونو بې برخې دي چې له وجې د روزګارونو په اړه نا امیده شوي دي
بل زموږ اکسپورټس نشته
چې ایکسپورټس د پروډکټس کوم دي زمونږ نیرینګ مارکیټس کوم دي سنټرال ایشیا او افغانستان التم ایکسپورټس دی وخت ډیر کړي نو زمونږ هو انډستری ډیر زیات متاثر شوی دا او پکار دا چې ګورنمنت د ریلیف ورکي ولې چې مونږ د وخت کراچي پورټ نام 1700 کیلومتر لري نو مونږ تر مچیرم رګران غازی او بیا کني شو کوټ سم چې مونږ جوړو بیا ما کا سازي په فلال هو
فیض محمد دا خبره هم وکړه چې په صوبا او مرکز کې د مختلفو سیاسي ګوندونو حکومت دی او له دوی سره صوبایي حکومت هغه شان همکاري یا سهولتونه نه دي ورکړي کوم چې پکار دي. ګله پاکستان د روان کال په لومړۍ کې په خپل یو سروې کې ویلیول چې 20% کاروبار کوونکي په دې نظر وو چې هیواد په ناسم لور روان دی. د پاکستان نور برخو په شان په قبایلي ضلعو کې هم کاروبار کوونکي له سختو حالاتو سره مخ دي. د جنوبي وزستان د سوداګرۍ خونی مشر مکرب خان د نومبر په 2 مشال لوتي ویل چې په موجوده حالاتو کې د کاروباریانو اعتماد ختم شوی دی.
چاپ هیڅ شي بندې اعتبار نشي او نن سبا تا پاتا ده چې د چاپ بینک بندې اعتبار نشي د بینک باندې شای ګورا ګانا یو خو چې کین د کرنسی ریټ نه دغه وجه نه بل د پاکستان د دیوالیا د خطرې د وجه نه خلک په بینکونو کې روپۍ نه جمع کوي یو بل کاروبار بندې اعتماد نه کوي په لګه نه په غونډه علاقه کې قبایلي لکه حالات بیا ډېر زیات خراب شوی دی کنه دغه وجه نه لکه تاسو ونی چې د سوتو ویرکان یو بادر دی انګور اډا په باندې ډېر روزګار دی کنه ډېر خبرې دي خو لیکن ا باندې دغه وجه نه چې پدې کې حکومت تاون نه کوي د ایکسپورټر امپورټر سره کنه.
ګله پاکستان سروې کې په ملک کې د توانۍ بحران وجه هم خودلی چې په کاروبار یې منفي اغیز کړی دی. خو په خبر کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید وای په خیبر پختونخوا کې د کاروبار کوونکو مایوسۍ وجه د ملک له نور برخو مختلف دی. دلته له تیرو څو کلونو راهیسې ترهګري بدامنی په کاروبارونو منفي اغیز کړی او زیاتره کاروبار کوونکي نور ثبوت تللی دي.
اوس موده مخکې تقریبا یو هفته مخکې په اسمبلی کې رپورټ پیښ شو دا غي تر مخه د 300 نه سیوا چې ګمبې کارخانې په 13 ریو کال د 2018 تر اوسه پورې 300 کارخانې په خیبر پختونخوا او خاص د اتیاسي سره په پیښور کې هغه مختلف وجوهات په وجه باندې بندي شوی یو نو ماحول چې کوم دی هغه داسې دوستانه نه دی نه د ټیکسونو سیستم د اصلي چې هغه سرمایدار یا کوم صنعتکار دی هغه دې طرف ته راوبلي او هغه د پاره ټیکسل په کې هغه وي چې موږ هلته د کوم سرمایدار دی د خبر پښتونخوا نه چې کوم لاټین هغه د پاره د وی آی پی پروتوکول ورته کیږي چې بل څه کوم ځنګ سرمایدار دی صنعتکار دی هغه د ډیر مدیر اته د راول لپاره ګرې کارو چې ویوالي ته پوسټونه کو او دا نور د انرژي بوخان شو د ټیکسونو بوران شو وڅ ته پوسټ
خود خبر پختونخوا د صنعت او تجارت لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان د نومبر پر 2 مشال لوتی ویل چې حکومت کاروباریانو ته سہولتونه ورکولو ته ژمن دی.
بزنس کمیونټی سره زموږ ډېر خلی ځان دی خو چونکې دتا عادتای چې کوم هډز دی ټول پولیټیکل خلک او زموږ د مخالفو پارټو سره تعلق ساتي هغه چې کله د حکومت کریډټ خبره شي نه عام مفل کې خوبوي خو په میډیا باندې او دې باندې هم دا خبره کوي چې را داسې چلې داسې خبره وانه زموږ صوبې ته په فارن انویسټمنټ راتلو په زموږ صوبې ته بیرونی سرمایه کار او اوسمګه انډیجنس ریسورس انډستری لکه کم سیزن چې موږ سره دی هغه کوس انډستری روانه ده تاسو هم کامیابی ان شاء الله او موږ د بجلی په مات کې من پټو سره ډیر فاست موونګ کو لګیا او زمون په ویلینګ باندې منګلا وابه هارډر جوړ کړی دي امید لرم دا الله چې نیر فیوچر کې موږ هارډر موږ انډستری سېکټر ته بوست ورکو که خیر خاص کر کې انډیجنس سورس انډستری
خو کاروباریان د ریس دلی چې حکومت لا پکار د اقتصادي پالیسیو کې تسلسل وساتي چې د حکومتونو تلو راتلو سره پر هغه څه اثر نه وي. ګلب سروې د نور محرکاتو ترڅنګ په ملکی عدالتي نظام په اړه هم د کاروباریانو مایوسي ښکار کوي. د سروې لمخي یو 80% کاروبار کوونکي د عدالتي نظام په شفافیت باور نه لري.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اردونکو د فوټبال په نړیوال جام کې بیګا ایران له انګلستان شپږ پر دوه ماتې وخوړه. سربیره په دې چې په نړیوال جام کې دا د ایران تر ټولو بده لوبه ګڼل کیږي، د لوبې ګڼ نور اړخونه هم پیدا کړل. تفصیل د سیفی الله ستانکزی په دې راپور کې.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې پرون یوه لناندریو او پیښو ډکه لوبه وشوه. د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم غړو د ایراني مظاهره چانو سره د خواخوږي د څرګندولو په پار د لوبې تر پیل مخکې په ځمکه یو زنګون واه او خپل درناوی وکړ. د ایران د فوټبال د ملي ټیم غړي هم د ایران د ملي سرود د غږېدو پر مهال غلي پاتې وو. دوی دا کار سربېره په دې وکړ چې د راپورونو له مخې په تیرو څو اونیو کې د حکومت تر سخت فشار لاندې وو. تر لوبو مخکې هم د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی سره کتلي وو. په وروستیو څو اونیو کې ګڼ ایراني ورزشکارانو د ملي سرود د دو پر مال په غلی پاتې کېدو سره په یو ډول د حکومت د هغو ځپونکو اقداماتو په وړاندې خبرګون وښود چې د مظاهره چانو په وړاندې ترسره کوي. له ایران دننه او د نړۍ له ګوټ ګوټه په زرګونه ایرانیان چې خطر ته تللي وو، د ایران د سرود د خبرېدو پر مال شور ماشور وکړ او د نظام ضد شعارونه یې ورکړل. د ایران د حکومت ځینو ملاتړو هم په لوبغالي کې حضور درلود او ناخوښي وو. د ایران او انګلستان ترمنځ لوبه د دوحې په خلیفہ نړیوال سټیډیوم کې وشوه. لوبه تر هغه وروسته د ایران له لاسه ووتله چې د دوی اصلي ګول کیپر علي رضا بیرانوند له بل ایراني لوبغاړي مجید حسیني سره ولګید او پوزه یې ماته شوه. دای په ناچارۍ له لوبغالي وایستل شو او ځای دویم ګول کیپر حسین حسیني ته ورکړل شو. د حسیني پر راتلو سره د ایران دروازه خلاصه شوه او د لوبې تر پایه شپږ ګولونه وخوړل. د ایران ټیم بیا یوازې دوه ګولونه ووهل. دا په نړیوال جام کې ایران د ملي ټیم تر ټولو بده نتیجه ده. تر دې مخکې هیڅ کله په نړیوال جام کې شپږ ګولونه نه دي خوړلي. په نړیوال جام کې د ایران د ملي ټیم حضور خایي ډیر سیاسي شي، ځکه د دوی لوبې په دغه هیواد کې دننه د پراخو مظاهرو له لسمې اونۍ سره سمون خوري. هغه مظاهرې چې د راپورونو له مخې هر ورځ پکې د حکومتي ځواکونو لخوا له خلکو سره زور زیاتی کیږي او تر دې دمه پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي.
مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو له دې مخکې د فوټبال نړیوال جام په اړه راپور اوریدو چې انګلستان له ایران میچ وګټلو. مشال ریډیو ته وګورئ نور هم پرونی لرو. تاسو له مشال ریډیو سره اوسئ.